هر کجایی.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبری مجله د ساده رادیو سربیره د ساده پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې ونه کتلې او ریدلای شي. مجله په خبرونو پیلو. طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبان د دوهی پتړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبان له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګ څخه باندې دوه کال تیر شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دغې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د بشري حقونو رعایت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو او د ټول شموله حکومت جوړول د طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې مهمې غوښتنې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خپور کړی دی، د هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاصه کړي او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې. د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپلو رسنیو کې خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا زلنسکی بنن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به د دې سفر په ترڅ کې د سویډن له صدر اعظم، د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکرین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تیره میاشت ژمنه وکړه چې دوی به د اف 14 الوتکو لپاره اوکرانی پیلوټان وروزی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او د اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بپلوټ الوتکو 15 ویشتي دي په ایران کې جوړ شوی دی او روسي ځواکونه ترې کار اخلي. بلورته د روسیې دفاع وزارت ادا کړی ده چې د کریم ټاپو وزمې پر سر په هوا کې د اوکراین یو توغندی شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې د اوکراین په ختیځ شمال لویدیز کې وشتلې دي. د بې پیلوټ الوتکو تر حمله مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اورېدلې وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبي د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2.3 میلیون ډالر ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پیلو به پاتې ده چې سبب د انګلستان او اسپانیا ترمنځ اثر سره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وند به را سره دا ووري چنن د اسد یزمری اتوښتمه له برټنیس خدا افغانستان د سیاسي استقلال د خیسلو یو سلو تلورو مکلیزه ده. طالبانو په کابل کې په دې بیاړ مراسم جوړ کړی وو. ځینې طالب چارواکي ویلي دي چې نړۍ د دې په ځای چې طالبانو سره زور ګوي وکړي را دي شي له طالبانو سره د تعامل وکړي. دا چې په دغه مراسمو کې نور څه ویل شوي دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. دا به هم را سره ووري چنن په ننګرهار کې یو شمېر ځوانان چې د افغانستان بیرق ورسره و د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د چې په دې اړه روسي جزئیات څه دي له ننګرهار به له یو ځوان سره پرې خبرې ولرو. دا به هم درته ولرو چې د یو سلو څلور کاله وړاندې امان الله خان له برټانیې څنګه د افغانستان استقلال واخیست او همدارنګه د امان الله خان د میرمنې پر ژوند ملکی ثریا دا چې د افغانستان لپاره یې څه کړي دي او د معرف په برخه کې د افغانو نجونو لپاره څه کړي دي، په دې به هم درته راپور ولرو. د سپورت له ډګره مهم خبره وو. اوکراین ته هم ورځو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف او عقاب پيکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني يو. نن د ساتي از مریات وشتمال بريټاني څخه د افغانستان د سياسي خپلواکي د بیرته تر لاسه کولو یو سلو څلورم کلیزه ده. په د همدی ورځې په ویاړ طالبانو په کابل کې مراسم جوړ کړو. ورزو لمی سپیشل تعلیم جان ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو ته وایي چې طالب چارواکو په دغه مراسمو کې څه ویلي دي او په ننګرهار کې د هغه ځوانانو په اړه ته وایي چې نن یې د افغانستان ملي بیرغ پورته کړی و.
ډیره مننه فریده جان. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر څلۍ د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم نن ترسره شول. یو شمېر طالب چارواکو په دې مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې وویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمو هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود، ولری باید له دوی سره تعامل وکړي. دا لوړ پوړی طالب چارواکی داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړ ډول د ښځو حقونه یې نه وي مراعت کړي. خو د زمري د 28مې د لمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمېر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو هغه غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. همداسې بلخوا د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځنو اجازه نه ده ورکړې. ننګرهار چیرته چې د ازادۍ سرلارې غازي امان الله دفن دی او اوسېدونکو یې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو لمانځله. یو ایس اوسېدونکی وایي چې د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي چې درې رنګ ملي بیرغونه ورسره واټنونو ته راوتلي و، خو د طالب سرتېرو له لوري تیت و پرک شول او د ازادۍ د جشن مانځلو ته پرې نه ښودل شول. د دې ښار یو بل اوسېدونکی استقلال وویل چې د ازادۍ د ورځې لمانځل خلکو ته یو خوب او خیال پاتې دی او اوس د دې ورځې د لمانځلو او جوش او جذبې په خلکو کې نشته.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرید او زمونږ یو څو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاندې لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شو. لار څه ختم شو کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو څلور سلورمې کلیزې لمانځل هیڅ موږ اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شو.
د پلازمینې کابل د ای بي اوسېدونکي ادعا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د لمانځلو اجازه نه ورکوي.
د جمهوریت په وروستیو کې چې په څه ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشهور او ذوق باندې چې لمانځل کېدلی اوس هغه ډول نه لمانځل کېږي. یو لامل یې دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډارېږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تېر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخه لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول ورځې ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یادې کې.
د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په مراسمو کې د ازادۍ ورځې په ولسي کچه نه ده لمانځل شوي، خو دوی ویلي چې دا ورځې په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړې چې یو بل د دې ورځې مبارکي ورکړي. همداسې پخواني ولسمشر محمد کرزي په خپل ټویټر لیکلي چې په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست حکومت څخه غواړم چې د پوهنتونونو او ښوونځیو د دروازې د انجنونو پر مخ خلاصې کړې تر څو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنا د خپلواکۍ او په ځان بسیان هیواد څښتنان شو. د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ورکړې ده. نن د اسد یا د زمري اتویشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 104مه کلیزه ده. 104 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د آزادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي او جشنونه نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه کورودان لیما سپیڅلی وه چې په افغانستان کې د اسد یا زمري د 28مې چې له برېټانیا څخه د افغانستان د استقلال د بیا اخیستلو په اړه باندې موږ سره د طالب چارواکو همدارنګه په ننګرهار کې د هغو ځوانانو حال شریک کړ چې ویلي دوی نو پرېښودل شوي چې دغه کلیزه ولمانځي. په همدې موضوع به تم شو له ننګرهار را سره یو ځوان په خبرونه کې مل دی، دا نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم واخیستل شي. تاسو ته خره غلاس وایم، ستړي مشه که تاسو ته په پایل کې وای چې تاسو کله وغوښتل چې داسې مراسم ولمانځي او چا مو مخه ونیوله؟
لومړی خو تاسو ټول د سلامونه وړاندې کوم. کله چې زمنګ ملګرو په خپل منځي ناشته وکړه چې سبا یعنی نن په افغانستان کې د استقلال د بیرته ګټلو 104مه کلیزه وه، موږ پرون دغه ناشته وکړه. موږ اول خدا فکر موږ سره پیدا شو چې د شپې باید موږ یو مشاعره ولرو لکه د تیر په سیر باندې پارکون ته راووزو. دا د افغانستان د ملي بیرغ دغه درې رنګه رنګونه چې دا په مخ باندې و، خو بیرغونه ځان نه تاو کو، په دوکانونو باندې ولګو، په کورونو باندې ولګو. خو دغه فکر زمنګ بیگانه وجل شو چې چا موږ سره ویلې مشایری وکړي، د مشایری مخنیوي نه کوي. خو ولې درې رنګه بیرغ نه به په دې اړه باندې شیر په دې مشایره کې ویل کیږي، نه به درې رنګه بیرغ د مشایری په وخت کې د سټیج شاته د سټیج مخې ته لګول کیږي. اما هغه چې زموږ مشایرم کم رنګه شول، موږ یې سونه غوښتل چې دغه مشایره تر پایه پورې ورسو. بیا ملګرو سهار ویلې چې راځي جمع کیږو، بازار ته وزو، خار ته وزو، او بیا به هم دغه شانتي لاړ شو، د غازی امان الله خان قبر ته بلاړ شو، د ګلونو ګډې به ورته په قبر باندې کیږو، دغه روح ته به درناوی وکړو. اما هغه چې موږ لاړو، کله چې موږ بازار ته ورسېدلو، موږ ځان سره خپل آر یو ملګري ځان سره ملي بیرغ اغېستی و. کو یو ډوډېره به ماته جالبه هم وي، موږ ملي بیرغ اول ځان سره په جبونو کې قات کړی وړی و. موږ ویل چې خار ته داخل شو، لاره کې څوک ممانعت ونه کړي، عمل ته به نږدې چې کوم ځای کې غازی امان الله خان دفن دی همدغه باغ ته نږدې به بیرغونه د جبون نه راوباسو، ګلونو ګډې هم لاس کې اخیستی وي. کله چې موږ دغه باغ ته نږدې کېږو، ملګري هم راسره دي، باغ ته نږدې کېږو، موږ بیرغونه راوباسو. دې وخت کې رینجر راځي، څومره تمه چې زموږ د دولت نه باید کېدلی شو چې هغه زموږ امنیت ونیسي. موږ دغه ورځ په ښه جمع جوش کې ولمانځو، ځکه د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کوو په وروستیو کې دغه یو خوشحالي را پاتې وه چې موږ ورته یو کال مکمل انتظار کړو، او حق هم جوړېده چې غازی امان الله خان دغه ورځ چې موږ لپاره ازادي اخیستې وه باید ښه په شاندارو مراسم ولمانځو. موږ خو اول دا غوښتنه لرله د ټولو، موږ په سوشل میډیا کې موږ دغه اعلان وکړو، دغه کمپاین چلو چې اسلامي امارت ته ځوانان پریږدي چې ملي بیرغ سره سم راوځي او دغه ورځ ښه ښایسته په مینه ولولو باندې ولمانځي. خو کله چې رینجر راځي، بیا زمونږ یو څو ملګري دي چې دینه بیرغونه اخلي، د وخی گزارو باندې کوي، بیرغ ترې اخلي، بیرغ ترې خطا کوي، په بیرغ د پاسه ودرېږي و چې تاسو به سپین بیرغ راوړی. نو موږ ورته ویل چې موږ په 23 تاریخ باندې د سپین بیرغ ورځ لمانځلې ده، موږ هغه ازادي ورځ لمانځلې ده. نن د 104مې کلیزې د بیرته د ګټلو د ازادي ورځ ده، نن د دې بیرغ ورځ ده چې دا باید موږ ولمانځو. نو وی موږ ته اجازه را نکړل شو چې موږ
د ځینو سرچینو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی ویلي دي چې د دغه ځوانانو یو شمیر نیول شوی دی. تاسو چې دغه د امان الله خان قبر ته تللی وي او دغه حالت مو په خپل پستر ولیدل دي، واقعا دا رښتیا دي چې هلته ځوانان نیول شوی دي او طالبانو له ځان سره وړي دي؟
بالکل، نیول شوی دی، په کونړ کې هم نیول شوی دی. کونړ کې هم زمونږ ملګری واغی راته وی چې تاسو کې دغه پلان لري چې د شاه غازی امان الله خان مقبرې ته لاړ شي او دغه پلان بیرته ختم کړي، ځکه ویل د زمونږ ملګری چې بیرغونه راواغستل ونیول شو. اما غو د چینو له سوالې نه موږ معلومات واغستل، تم خلک نیولی وو، په چپلیار کې هم نیولی وو، کامه کې هم نیولی وو. نو موږ بیا هم زړه نازله وو، موږ ویل چې بس زو توکل په خدای چاره سو وشو، خو هغه سی ونه شو. زمونږ ملګرو نه سوک وینول خو وی وهل. بیا زمونږ ځینی ملګرو چاغي به
خپل بیرغونه تاو کړل او جبونه کې واچول او هم دغه شانتي سرونه موټر کړل بیت د غازی امان الله خان د قبر نه مخ په خپل کورونو باندې روان شول نه ډیر ناهیلی روان شول
کلندر ته دا موي کله چې داسې د دغه مراسم او د منزل مخه طالبانو ونی ولا ساسو د دغه مراسم څه در توایلی غوښتنې درنه سوه
غوښتنه زمونږ دا وه چې تاسې نن د ازادۍ ورځ ده نو زمونږ یو ملګري ورته وویل چې تاسې پخپله ویلې چې نن ورځ رخصت دی د ازادۍ ورځ ده ویلې چې موږ رخصت درکړې خو موږ دا رخصت نه دی درکړې تاسې ته موږ دا اجازه نه ده درکړې چې زمونږ د سپین بیرغ په پښتون کې چې موږ ورته په کلونو کلونو مبارزه وکړو سپین بیرغ موږ تر دې حده راورسو تاسو اوس دا ملي بیرغ خپل رانیولی دی او دا په بازارونو کې ګرځوي راګرځوي د دا د دې لپاره اجازه نشته نه غلفاز چې د دې په خلو باندې موږ ترغلي دي هغه شان سره به جوړ نشي چې موږ یې تاسو سره شریکو
ډېر زیاته مننه کور ودان د ننګرهار اوسیدونکو و چې هلته نن د غازی امان الله خان قبر ته د ورتلون کو ځوانانو چې د غختل د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د یو سلو څلور مې کلیزې په ویاړ د غازی امان الله خان قبر ته ورشي طالبانو یې د دغه مراسمو مخه نیولې و
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورويشت ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورم کلیزه ده شامان لخان په 1999 کال کې د افغانستان خپلواکۍ له برېټانیا ترلاسه کړه خو د خپلواکۍ څنګه ترلاسه کړه ورزو په دې راپور کې ورو
په 19مه پیړۍ کې برېټانیا له افغانستان سره دوی جګړې وکړې چې سیمه ونیسي او د برېټانیې هند او تزاري روسیې ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي دا د حقیقت سی برخه و چې لوی لوبه بولی په 1999 میلادي کال یو موافقه وشو چې پر اساس کابل ومنل چې د پیسو په وړاندې به برېټانیا ته د خپلې بهرنۍ پالیسۍ واکس پاري خو په 1999 میلادي کال د افغانستان د امیر حبیب الله خان له وشل کېدو سره هر څه بدل شول د حبیب الله خان دریم زوی امان الله خان واک ترلاسه کړ له برېټانیا څخه بشپړه خپلواکي اعلان کړه او د برېټانیایي راجا خلاف جهاد اعلان کړ افغان ځواکونه له ډیورن کرشي او خیبر درې واغوشتل او د باغ ستراتیژیک شارګای ونیو انګریزانو د سیکانو او ګورکا یا نیپالی ملیشا ځواکونه او برېټانیایي توپچی قوه د افغانانو مقابله ته واستوله د بریتانیا د سلطنتي هوایي ځواک الوتکو د مزکنیو قواو د ملاتړ لپاره تر باغ او د افغانستان پر جلال آباد او ډکی شارونو بمباری وکړه د بریتانیایي هند ځواکونه د ډکی او باغ له برتانی ول وروسته وزیرستان ته ننوتل خو ژر له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول د انګریزانو سیمه ایز ملیشا ځواکونه وتښتیدل او یا د انګریزانو پر ضد وسله راپورته کړه افغان جنگیالیو دا فرصت غنیمت و باله او پرتل برید وکرد او دا هغو مرچه محاصره کرد د بریتانیا کومکی ځواک ور وغوښتل شو او جنگیال و تکو افغان ځواکونه پشا و تنبول خو دا افغانستان پاچه شو امان الله خان چه اندیخنه لرله نوری حمله به پریوشی مخی تر بخی دا سول جخ کرده و په جون کې پر اوربان سلا وشوه او د راولپنډي معاهده د اگست په اتمه لاسلیک شوه جګړې یوازې څو اونۍ دوام وکړ خو تر 2000 ډیر کسان پکې ووژل شول په افغانستان کې شاه امان الله خان د خپل هیواد د بهرنۍ پالیسۍ بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست د په 1921 میلادي کال له شوروي اتحاد سره د دوستۍ تړون لاسلیک کړ افغانستان تر 1991 پوری چې شوروي اتحاد پرې یرغل کاوه خپلواکي وساتله
و موریدل چې د افغانستان شاه امان الله خان له برټانیې یو څلو څلور کاله وړاندې څه ډول د افغانستان سیاسي استقلال یا خپلواکي ترلاسه کړې وه. له دې سره جوخت له نن څخه کلونه وړاندې د شاه امان الله خان میرمن ملکه ثریا د افغانو نجونو ښځو لپاره او همدارنګه د دوی د کار او تعلیم لپاره یې نه ستړي کېدونکي هیلې کړې دي. ورزو په دې راپور کې نور تفصیل لرو.
هغه افغانه میرمن چې شاوخوا سل کلونه مخکې د افغانستان د ښځو نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ترلاسه کولو هڅې کولې. سوریا ترزی په 1999 کال کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د افغانستان د سیاسي څیرې سردار محمد بیک ترزی په کور کې زیږېدلې وه. د خپل زده کړې په سوریه کې کړې وي او د امیر حبیب الله خان د سلطنت پر مهال له خپلې جلا وطنې کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستنه شوه. په 1943 کال کې سوریا ترزی د وخت د پادشاه حبیب الله خان له زوی شهزاده امان الله خان سره واده وکړ. دوی شپږ لورې امینه شاه، عابده بی بی، عادله، ملیحه، هندیه او ناجیه او څلور زامن رحمت الله، سیف الله، حمایت الله او احسان الله درلودل. په 1999 کال کې امان الله خان د افغانستان پادشاه او سوریا ملکه شوه او د ښوونې او روزنې وزارت هم ورکړل شو. دې په ځانګړې توګه نجونې زده کړو ته هڅولې او په کابل کې یې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی پرانیست.
ملکه ثریا چې کله ملکه شوه خپل خاوند زما پلار ته یې وویل زما لپاره دا کافي نه ده چې ملکه ووسم، غواړم چې د پوهنې وزیره شم او همداسې وشول. د مستورات په نوم یو ښوونځی جوړ کړ چې وښیي چې افغانو نجونو ښوونځو ته لاړ سي. هغې لومړنی کار دا وکړل چې خپل لورګانې ښوونځي ته واستولې.
دا برېټانی اکسفورد پانتون په 1928 کال کې ملکی ثریا ته د پوهنې په برخه کې افتخاري دکتورا ورکړه. د هغه مهال چې د امان الله خان سره د اروپا او نورو هیوادونو په سفر تللې وه. کله چې د پاچا امان الله خان پر ضد پاڅونونو زور واخیست او هغه هیواد پریښود، نو ملکه ثریا هم له خپلې کورنۍ سره د ایټالی روم ته کډواله شوه. د په 1988 کال کې په روم کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او مړی یې د جلال آباد په امیر شهید باغ کې د شاه امان الله خان تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. ملکه ثریا همداراز د ښځو لپاره د لومړۍ مجلې بنسټ کېښود او لومړۍ ځلی د ښځو یوه ټولنه رامنځته کړه. په 1921 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد النسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو تر یوولس کلنو د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه وو چې پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکي ثریا په مرسته او همکاري وکړل. د افغانو ښځو د حقونو فعالان وایي د نجونو د زده کړو د حق لپاره د ملکي ثریا له هڅو پیړۍ وروسته افغان نجونې یو ځل بیا پر همداسې یو پړاو کې ولاړې دي. دا تیرو دوو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګیو پورته یې پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلي، پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي او له کوره بهره د کار کولو حق ترې اخیستل شوی دی.
د شاه امان الله خان د میرمن ملکه ثریا د ژوند په اړه مو معلومات واوریدل. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او دا 2 میلیونو کسانو د ژوند ژغورلو او د مهمو روغتیایي خدمتونو د ترلاسه کولو له ورکولو لوی لامل دی. ورزو تفصیل له نرګس مومن نورو.
سلامونه تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمات ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي او وایي له دې امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دا په تاسو حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. دغه راپور پر بنسټ 8 میلیونه کسان د ژوند ژغورلو او مهمو روغتیایي خدماتو ته لاسه ورکولو لامل کیږي او 450 زره ناروغانو د ژوند ژغورلو د درملنې خدماتو د وینې د انتقال او نور برخو ته لګ یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. پټ کلیزه توګه یو شری شپک میلیونه کسان چې د عصبي ستونزو سره مخامخ دي، د رواني روغتیايي مشورې او د رواني ملاتړ ته لګ او یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي لسیزه بې ثباتي، سخت وچکالي او طبیعي پېښې لامل شوي چې افغانستان اوس مهال د اوږد بشري ناورین سره مخ دی او په میلیون خلک له بېوزلۍ، روغتیا او خوړو ته له نه لاسرسۍ سره مخامخ دي، او په دې بهیر کې خوارځواکۍ او د ناروغۍ خپرېدو له سخت ګواښ سره مخامخ شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار بشپړ محرومیت هم لامل شوی چې له ډېرې زیانمنې شي ښځې او روغتیایي خدماتو ته کمه لاسرسي ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال په افغانستان کې د 2.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه ښځو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې په همدې روان اونۍ کې ویلي چې ښایي د روان اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې 25 روغتونونه مالي ملاتړ ودروي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغان بشري مرسته ته اړتیا لري.
نرګس مومندوه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور جزئیات را سره شریک کړ. اوس اوکراین ته ورزود اوکراین په شمال کې نن د روسي ځواکونو د برید په ترڅ کې نږدې سلطنت ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تفصیل په دې راپور کې.
روسي ځواکونو د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال کې نن د چیرنیف ښار مرکز په توغندي وویشت. دلته یو پانتون دی او یو تیاتر. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن سهار په ټلګرام کې د دې همدې خبر ورکړ او وی ویل چې تلفات اوشتي دي. روسا د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې برید کې لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون وطنه وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د دوی هوایي مدافع سیستم د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې ماسکو په شمال لویدیځ کې د نووګراد سیمې پر پوځي هوایي ډګر وشتلې ده، خو د اور لګېدو له امله یوه روسي جنگي الوتکه زیانمنه شوې ده. د روسیې د پوځ په بیان کې راغلي دي چې په دې حمله کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې اطلاعاتو پخلی خپلواکو سرچینو نه دی کړی. په دې ترڅ کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن سویډن ته ولاړ. زلنسکی څرګنده کړې چې د دې سفر هدف یې د اوکراین د پولیو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن د هغو یولسو هیوادونو له ډلې دی چې تیره میاشت یې ژمنه وکړه چې دوی به د اف 14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروسي.
احمد شیبر و چې د اوکراین د جګړې په اړه باندې روستي چې وسیات راکړه. د پښتو خبری مجلې پایتار ورسیدو په پای کې هم مرزو خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل دې چې هغه به مو د سپورت لاړګر خبر کړي. په همدې سره زموږ دا مجله هم پایتار سیږي.
د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی محسن رضایی چې په 55 کیلوګرام وزن کې سیالي کړې ده د خپل پاکستانی سیال ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان تکواندو فدراسیون د خبر لمخې چې دغه سیالي نن په جنوبی کوریا کې ترسره شوې ده چې په ترڅ کې محسن رضایی په پرله پسې دواړو پړاوونو کې خپل پاکستانی سیال شازیب خان مات کړی ده او په دې سره یې د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. خغله رضایی به په نیمه پیلوبه کې ل خپل جنوبی کوریایی سیال جونیون جیون سره سیالي ترسره کوي. بل لور ته د افغانستان د تکواندو فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغان تکواندو کارانو ملي لوبډلې په دوه کسي سیالیو کې بیا دریم مقام ګټلی دی. دوی په نیمه پیلوبه کې د جنوبی کوریا له پیاوړې لوبډلې ماتې خوړلې ده او د برونزو مډال یې ګټلی دی. دغه سیالي هم نن په جنوبی کوریا کې د نړیوال فیسټیوال سیالیو په ترڅ کې ترسره شوې ده. د ولیدا چې د افغانستان د تکواندو اته کسیزه لوبډله له تیرو څو نیو رئیسې په جنوبی کوریا کې په سیالیو بوخته ده چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې څو مډالونه ګټلي دي چې په ترڅ کې علي اکبر امیری په نوم یو لوبغاړي د سرو زرو مډال هم ګټلی دی. او د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د سویډن ملي لوبډلې وکړه شول چې استرالیا ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره دریم مقام ترلاسه کړي. دغه سیالي نن په استرالیا کې ترسره شو چې سویډنۍ لوبډلې د لوبې په اولی او دویم نیمایي کې یو ګول ترسره کړ، خو استرالیایي لوبډله ونه توانېده چې د لوبې تر پایه کوم ګول ووهي. په دې سره سویډن د دې فوټبال نړیوال جام دریم او استرالیا څلورم مقام ترلاسه کړ. دواړو لوبډلو په نیمه پیلوبو کې خپلې سیالۍ بایللې وې. سویډن اسپانیا ته لوبه بایللې وه او استرالیا به انګلستان ته ماتې خوړلې وه. ټاکل شوی چې د ښځینه فوټبال نړیوال جام پیلوبه سبا د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي.